دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې به زه یو ځل بیا د 15 دقیقې اونیز بحث په خپرونه کې ستاسو خدمت ته حاضر شم. خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو حکومت د غوی اسور اتمه چې په 1911 کال کې پر افغانستان د مجاهدینو د بریال ورځ سره برابر ده عمومي رخصتي اعلان کړي. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت خبره کړي، ویل شوی دی چې پنځشنبه د غوی اتمه پر شوروي اتحاد د افغانستان د سپیڅلي جهاد د بریال ورځ سره برابر ده او د کار د قانون د 1/3 ماده په اساس عمومي رخصتي ده. دا ورځ په افغانستان کې په تیرو دریو لسیزو کې هر کال منځل کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما مرستیالې پرون د هزارګانو او نورو شیعه ټولنو له استازو سره په کتنه کې د وروستیو حملو په اړه خبرې وکړې او له هغو سره یې خواخوږي وښوده. یوناما پر ټویټر خبر ورکړی چې په دې کتنه کې میتن نوټسن ټینګار وکړ چې د ټولو افغانانو خوندیتوب او د بشري حقونو او د تصمیم نیونې د یوې داسې ټول شموله مرجع مسله باید یقیني شي چې د افغانستان د ټولو پرګنو استازیتوب وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د بشری مرستو په دوام په لوګر، کابل او کندهار کې لزرګونه کورنۍ سره د نویو مرستو خبر ورکړی. د ادارې پر ټویټر په یو بیان کې راغلی دی چې په روانه اپریل میاشت کې د لوګر په مسهی ولسوالۍ کې له 1.5 زر کورنیو او د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې له 3800 کورنیو سره د خوراکي موادو مرستې شوي. د شمالي کوریا رهبر په ډېرې چټکۍ سره د خپل هیواد د اټومي ظرفیتونو د پیاوړتیا ژمنه کړې. د شمالي کوریا د مرکزي خبري اژانس راپور له مخې کیم جونګ اون دا ژمنه تېره شپه په یو پوځي پریډ کې د وینا پر مهال وکړه. راپور د کیم له قوله زیاتوي چې شمالي کوریا به خپل اټومي ځواکونه خورا په چټکۍ سره نور هم پراخ او پیاوړي کړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام پر سر د پیونګیانګ او واشنګټن ترمنځ ډیپلوماتیک کړکیچ روان دی. او د چین په پلازمینه پیکن کې چې شاوخوا 22 میلیونه نفوس لري، د کورونا ډلې زماینه د ښار ټولو برخو ته غزول شوې ده. د کورونا ماینه پروند د پیکن لګن میشتې سیمه چایو یانګ څخه پیل شو، خو وروسته پریکړه وشوه چې دا ماینه په لاسو نورو سیمو کې هم تر سره شي. اټکل کېږي چې د کورونا د مثبتو پیښو د زیاتې دوله کبله به په پیکن کې هم د شانګهای په څیر قرنطین نافذ شي. په پیکن کې نن د کورونا د 3 مثبتو پیښو راپور ورکړل شو چې له دې ډلې یو تن د کورونا علایم نه درلودل.
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف
5%
آزادۍ راډیو اونیز بحث
25 دقیقې اونیز بحث ته راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل سسکوربم. په خبرونه کې له گاونډیو هیوادونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو پر لرلید خبرې کوو. د یکشنبه پر ورځ په اسلام کلا بندر کې د ایران د پولیساتو او د طالب وسلوالو ترمنځ نښته وشوه چې ورپسې د اسلام کلا دو غارون بندر هم وتړل شو. دا شخړه ظاهرا د سړک د پخولو پر سر له لانجې وروسته پیل شوه او سمدستي حل شوه، خو پر ګډه پوله له دې مخکې هم دا ډول شخړې شوې دي. په همدې ورځ د طالبانو د تحریک د مؤسس ملا محمد عمر مجاهد زوی ملا محمد یعقوب مجاهد چې اوس مهال د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر دی، د خپل پلار د تلین په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې له ګاونډیو هیوادونو سره په اړیکو کې د ستونزو یادونه وکړه او ویل چې افغانستان ته نه یوازې د نړیوالو بلکې د ګاونډیو هیوادونو لخوا ستونزې ورپېښې دي.
افغانستان اوس هم د ډیرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دی. په هر کچه چیلنجونه موږ ته متوجه دي. دنیا هم را سره په مقابله کې ده او د ډیرو نږدې خلکو څخه هم د همسایګانو څخه هم رنز او تکلیف وینو، مشکل وینو. چې ښکاره مثال یې څو ورځې مخکې په کونړ کې زموږ پر خاوره باندې د دوی تجاوز و. موږ که دا پیښه برداشت کړې ده د ملي مصالحو په واجه او د علیا مصالحو په واجه مو دا برداشت کړی دی چې کېدلی شي بل وخت دا برداشت ونه لرو.
ښاغلی یعقوب، پخوا تر دې پر ډیورند کرښه د اغزن سیم د غزولو په برخه کې د پاکستان د پلان په اړه هم سختې خبرې کړې وې. د تاجکستان او د طالبانو د حکومتونو ترمنځ هم د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې ناندرۍ پیښې شوې. خو د منځنۍ آسیا له نورو هیوادونو سره اړیکې که څه هم تر دې دمه آرام دي، خو دې هیوادونو چین او روسیې په افغانستان کې د داعش او نورو تروریستي ډلو د فعالیتونو له کبله اندېښنه ښودلې. په داسې یو حالت کې د سیمې له هیوادونو سره د طالبانو د حکومت اړیکې پر کومه خوا روان دي او لرلید دې څه ډول ښکاري؟ په بحث کې میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی او پخوانی ډیپلومات نجیب ننګیال او د افغانستان د خلکو د سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. او خبرونه په دې پوښتنه پیلوو چې د طالبانو نظام اوس مهال له جنوب، لویدیز، شمال او شمال ختیځ لورو له کومو ننګونو سره مخامخ دی. په یوه دقیقه کې لومړی ننګیال صاحب تاسو او بیا منصور صاحب.
سلام تاسو ته او د بحث اوریدونکو ته. زه فکر کوم طالبان په ټولو ساحو کې د چالشونو سره مخامخ دي، یوازې امنیتي حالت نه دی، اقتصادي حالت تر ورځ تر بلې خراب دی، ډیپلوماتیک انزوا عملا افغانستان د ټولې دنیا نه ګوښه شوی دی، د دنیا د مدار نه وتلی دی او دا عملا په انزوا کې دی. کټ مټ تر څنګ سیاسي ستونزې چالش بل د سیاسي د طالبان د مشروعیت بحران سره مخامخ دي. او په امنیتي ډګر کې باید واضح وایم چې د داعش تهدید ورس پر بل زیاتېدونکی دی، د مقاومت جبهې وریدونه زیات شوي دي او په افغانستان کې د جبهې ازادي په نوم بله ډله ده او داسې نور ډېرې د امنیتي پیښې چې مسؤلیت یې هیڅوک نه اخلي هغه زیاتېږي ورځ تر بلې، او تحرکات چې دي د طالبانو په ضد د افغانستان په مختلفو سیمو کې زیات شوي. او د طالبانو د ظرفیت نه هم داسې ښکاري چې دوی دپاره به دا مشکل سي چې په دغه اوسني ظرفیت باندې چې دوی چریکي عملیات او تجربه لري او د دې شیانو د مهارولو باندې دی وتوانی.
مننه منصور صاحب، تاسو سوال اوریدلای، مهرباني وکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټولو اوریدونکو درانه ملباته، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لبد مرغ په افغانستان د تیر ناورینو نه چې لنیمې پیړۍ حاکم دی، د افغانستان ولس له مختلفو الخونه بعد ننګوي، کاري اقتصادي چیلنجونه دي او ګواښونه، کار امنیتي دي، کار سیاسي او ډیپلوماتیک دي، کار نړیوالې اړیکې او سوداګري ده، او که د خلکو ټولنیز ژوند دی. خلک په ګنبودیز فقر، بیچارګۍ او ستونزو کې راګیر دي او دغه ساتل کیږي. او دا له بده مرغه په دې هیواد د مختلفو ادوارو د چارواکو د ناغیریو له وجې، د یو شمېر هغو د ظلم او ستم له وجې، د یو شمېر هغو د کفایت او درایت د نشتون یا کمښت له وجې چې دغه حالت اوس هم حاکم دی. طالبان هم یا ور سره لاس او ګریوان دي.
بخښنه غواړم، موږ پر کورنیو مسایلو او ستونزو باندې خبرې نه کوو. منصور صاحب، زما سوال ډیر واضح و. افغانستان د گاونډیانو له خوا له کومو ننګونو سره مخامخ دی؟ نه تاسو ماته دا دقیق ځواب راکړه او نه ننګیال صاحب تاسو پر کورنیو مسایلو خبرې کوئ.
موږ او تاسو وینو چې د همدې کورنیو ستونزو له امله موږ له ختیځ، شمال او جنوب او ټولو برخو له ستونزو سره مخ یو. د شوروي اتحاد هجوم پر افغانستان، دا وی یرغلونه، دلته زموږ 2000 کلی او خارونه وران کړل، زموږ میلیونونه انسانان یې په شهادت ورسول، میلیونونه هغه مهاجر شو چې تر اوسه مهاجر دي، مسافر دي په پردیو هیوادونو کې. دغه چې د پاکستان پراخ لاسوهنې چې تر اوسه جریان لري، د دوی د اروپا کوډلو روزنې، هلته کمپونه، دلته استخباراتي لاسوهنې، د دوی خپل فزیکی حضور په مختلفو نمونو د ګروپونو روزنې او رالیګل چې دا اوس هم جریان لري. موږ خبرېږو هغه ډلې ټپلې او واړه لوی قومندانان چې پخوا دلته د جمهوریت په وخت کې اوس هلته دي، هغوی هم روزنه ورکوي، هم تجهیزوي. دغه سي ایران او د منځنۍ اسیا ځینې هیوادونه.
مننه منصور صاحب. ننګیال صاحب، له تاسو نه به بیا دا پوښتنه زه مطرح کوم.
زه فکر کوم هغه د افغانستان امنیتي وضعیت کې د ګاونډیانو په دغه کې واخلو، ګاونډیان فکر کوي له افغانستان تهدید دوی ته متوجه دي. د طالبانو د رژیم د حاکمیت سره زموږ برداشت دا دی چې محاسبه غلطه وه د طالبانو په اړه باندې. فکر کوي چې ګویا د منځنۍ اسیا هیوادونو په شمول د روسیې، چین او ایران په شمول داسې فکر کېده چې ګویا طالبانو په حاکمی دوه به د داعش تهدید مهار شي او دوی به دغه هیوادونه به دوی به ښه جګړه وکړی سي د داعش په مارولو کې، خو تاسې ګورئ هغسې ونه شوله. د داعش تهدید ورځ تر بلې په زیاتېدو باندې دی او دغه هیوادونو سره تشویش پیدا شوی. بنام دوی په افغانستان کې د خپلې مداخلې دپاره په فکر کې دي چې څنګه کولای سي د ډلو ټپلو په حمایه کولو سره په افغانستان کې خپلې ګټې هم خوندي کړي او د تهدیداتو مخنیوی هم وکړی سي. کټ مټ وضعیت د پاکستان هم دی. پاکستان فکر کوي چې د طالبانو د حاکمیت سره حقانی شبکې د طالبانو د ټي ټي پي لپاره یو خوندي ځای پیدا شوی دی د خپلې مداخلې د توجیه لپاره بمبار کوي په افغانستان کې. تاسو ګورئ راکټونه تشویش فعلاً د طالبانو د رژیم څخه د ګاونډیانو ډېر دی نسبتا دې ته چې افغانستان د ګاونډیانو څخه ولري.
مننه. تاسو د برعکس خبره کوي، یعنی تاسو وایي چې ګاونډي هیوادونه له افغانستان نه زیاتې اندېښنې لري، ولی خبره دا ده چې د طالبانو حکومت لکه څنګه چې د طالبانو د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب یادونه وکړه، دوی ادعا لري چې له ستونزو سره مخامخ دي له ګاونډیو هیوادونو سره، او ده په ځانګړي ډول د پاکستان د بمباریو یادونه وکړه. نو سوال دا دی چې د ګاونډیو هیوادونو لخوا کومې ننګونې د افغانستان موجودیت ته خطر پېښولی شي؟
ګوره، د طالبانو رژیم داسې یو نامشروع رژیم دی چې هغه هیوادونه په دغه اوسني وضعیت کې د طالبانو په حاکمیت کې دوی افغانستان ته کوم تهدید متوجه کوي، هغه به د ډلو ټپلو حمایه وي. د پاکستان مستقیم مداخله چې د هغه پخوا هم وه، پخوا هم د چانه پټ نه و، خپله د طالبانو حاکمیت د طالبانو د پاکستان مداخله ده. د طالبانو واک ته رسیدل د عمل ښیي چې پاکستان په افغانستان حاکم شوی دی، اشغال یې کړی عملاً.
ننګیال صاحب، تاسو فکر کوئ چې د پاکستان لخوا هیڅ ډول خطر افغانستان ته متوجه نه دی؟ دا یوازې طالبان دي چې پاکستان ته خطر متوجه کړی، او د ایران لخوا هم همداسې؟
نه نه نه، خبره دا ده چې پاکستان چې څه کول هغه یې وکړل، د افغانستان نظام یې ختم کړ، خراب یې کړ، د افغانستان بنسټونه یې ونړول، د افغانستان ولسی جمهوري نظام یې ختم کړ. هغه د تهدید نه وروسته خبرې دي، شل کال هغوی تهدید متوجه کړ، خطر یې متوجه کړ، اوس په افغانستان حاکم شو.
موږ په اوس مهال کې اوس مهال باندې خبرې کوو، اوس مهال باندې خبرې وکړو. د پاکستان او ایران لخوا د طالبانو حکومت ته ستاسو په نظر هیڅ راز ګواښ او خطر متوجه نه دی؟
زه فکر نه کوم. د طالبانو رژیم داسې یو رژیم نه دی چې هغه د سیال دولت په توګه باندې د ګاونډیانو سره برخورد وکړی سي، بلکې دا تر نفوذ لاندې یو مزدور رژیم دی، او د مزدور رژیم په موجودیت کې هغه پاکستان په وړاندې د مداخلې د پاکستان سره سره دغه تهدید خبره نه سي کولی. البته د هغو خلکو د خپلو تشویشونو دغه دپاره د هغه په رسنیو کې چې څه وایي هغه د خپلې مداخلې د توجیه کولو دپاره وایي. هغه مو وویل د منځنۍ آسیا هیوادونو تشویش البته په ځای کېدلی سي چې ګډوډي زیاته وي، د داعش د حاکمیت د داعش نفوذ پراخېدلی سي، هغه خلکو ته جوړېدلی سي. هغه خو هم بیا د دوی په دې د بحث په جریان کې به ووایي چې د هغوی د غلطو پالیسیو نتیجه وه چې د سولې په پروسه کې د طالبانو غوندې یو درګه ډله حمایه کړه او هغه یې په افغانستان حاکمه کړه. نن هماغه ګاونډیان چې دي، البته د منځنۍ آسیا روسیې او چین خبره کوم، دوی هماغه قیمت ادا کوي چې په یو ناسم ځای کې پانګونه
وکړه،
په ترګه ډله باندې بله ترګه ډله شي غفیدلی.
مننه. منصور صاحب، له دې هیوادونو نه داسې خطر افغانستان ته متوجه دی چې د افغانستان راتلونکي او موجودیت له ګواښ سره مخامخ شي، یا له راتلونکي اوږدمهالي تهدید سره مخامخ شي؟
که چیرې د افغانستان خلک د یو رښتینی ولسی سیاسي ځواک په توګه قوت جوړ نه کړي، را میدان ته نه شي، او د خپل دین هیواد او ولس د رښتینی دفاع فلا بقا او پرمختګونو لپاره لاس په کار نشي، نه یوازې پاکستان بلکې ټول ګاونډي هیوادونه او یا هغه نور بهرني هیوادونه، که امریکا ده او که بریتانیا او که نور، دوی به د خپلو ګټو لپاره د افغانستان د ذخایرو د وړلو، د افغانستان د ستراتیژیک او جیوپولیټیک موقعیت د تالاتری کولو یا د دینه د استفادې کولو لپاره دلته لاس وهنه کوي.
منصور صاحب،
تاریخ په اوږدو کې کار ده چې
طالبان د هیواد نورو سیاسي ځواکونو ته دا فرصت ورکوي چې د هیواد په چارو کې دخیل شي.
لبد مرغه تر هوسه نه نه دوی د سیاسي جریانونو سره داسې جدي او تنگا تنگی اړیکې یا د رغونې په اړه چې مشورې او پروګرامونه تر اوسه لیدل شوي د دوی، نه هم د ولسی ټولنیزو او مدني جریانونو سره، نه هم د فرهنګي جریانونو سره. دوی کېدای شي دا ووایي چې حکومت نوی دی، هر څه به سم شي، ورو ورو سمیږي، دا هغه، مګر دا په دې نه شي توجیه کېدی. افغانستان د یو زخمي هیواد، د یو ډالل شوي هیواد په توګه، د یو ټوټه ټوټه هیواد په توګه، او ولس یې دغسې ټوټه ولس په توګه پروت دی. دا کوشش کول غواړي، دا نږدې کول غواړي، د دوی زخمونه او ټپونه التیام غواړي، پټۍ غواړي، مرهم غواړي، دردونه یې درمل غواړي. دا په یو کس، په یو ګروپ، په یو ډله، په یو یوازې په
حکومت که د طالبانو حکومت چاته موقع نه ورکوي نورو سیاسي ډلو او اړخونو ته، نو بیا خو دا تقریبا د طالبانو دښمنی ده، له دې هیوادونو سره، نه د ولس او نه د هیواد.
همدا ده چې ولسونه هم کله، نه یوازې طالبان بلکې په تیرو کې چې کله هم حکومتونو له ولس نه ځانونه تجرید کړي، فاصله نیولې او ځانونه غیر مسؤول واجب الاحترام ګڼلي، ولسونو ترې هم فاصله نیولې ده او ورپرېښي دي، ورته ویلې چې بس بیا هم کار خپل دی، که هغه د بهرنیو سره وي، چې ګټو کې، په مزایاو کې، په عیش او نوش کې د ولس غم نه کوي. ولس فقیر کېږي، ولس تباه کېږي، ولس بربادېږي، ولس بمباریږي، ولس هم بیا ستاسي د چوکۍ او د کرسیو پروا نه لري. تاسې ولیدو دا تیر جمهوریت چلته د افغانستان د خلکو د وقار، د عزت او 5000 کلن تاریخ د دعوو خلاف لاړه، د ایسوپي تړونونه، د بارډر مینجمنټ تړونونه، داسې بارډر چې بارډر په نوم څوک څه پېژني نه، د استخباراتي معلوماتو د تبادلې تړونونه، حتی پاکستاني امنیتي ځواکونو او استخباراتو راتګ دلته د افغانستان په استخباراتي اډو او زندانونو کې د خلکو نه د تحقیقاتو امکانات او شرایط ورته برابر کړل.
مننه. دا ادعاوې دي چې په دې خبرونه کې موږ د اثبات امکانات نه لرو. زه غواړم یو بلې موضوع ته ورشم. ننګیال صاحب، لومړی له تاسو پوښتم چې افغانستان په دې تیرو اوږدو کلونو کې د جګړو له کبله خورا زیات کمزوری شوی. طالب مشران د زور خبرې کوي، د دوی د قوت او زور سرچینه څه ده؟
زه فکر کوم کاذب غرور دی، کاملا یو ډیلوژن باندې اخته دي. د متحده ایالاتو د ځواکونو له وتلو نه وروسته په افغانستان کې تاسې ګورئ د افغانستان امنیتي ځواکونه پاشل کېدل. دا یو ډراماتیک ډیر څه، دا هغه څه و چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو ظرفیت تر دې ډیر لوړ و چې د طالبانو سره مبارزه وکړي سي. دا چې سیاسي رهبرۍ او د رهبرۍ ناسم تصامیم و، د دنیا یو لویه دسیسه په کار واچول شوه، د افغانستان خلک د سولې په پروسې کې وغولول شول، داسې یو پروسه یو دام کې خودل شو، د سولې په نامه باندې د افغانستان خلکو ته، د افغانستان رژیم د سولې په نامه سقوط کړی شو، د جګړې په نامه نه د سقوط کړی. دغه د سیسې په ښکار شوی نظام طالبانو ته یو نو کاذب غرور ورکړی چې ګویا دوی شکست ناپذیره دي، دوی ماته نشي خوړلی. خو تاسې ګورئ په 2001 کال کې همدغه طالبان د ډیرو کوچنیو عملو وروسته، دوی کاملا په افغانستان کې د ټولې کابینې، د ټول امیر المؤمنین سره ټول حکومت یې عملا 100% حکومت وتښتیدل افغانستان او وزیرستان او کوټې ته پناه ویوړه. افغانستان کې دوی سیور هم پاتې نه شو. په دغه سی فرار یو کده افغانستان د جګړې په مقابله کې، یعنی هغه طالبان چې یو لري د شکست تجربه لیدلې ده، او شل کاله کې دوی په دې ونه توانېدل چې حتی یو ولایت دی ونیول سي، مګر هم د سولې په پروسه کې دی ونیو. د جګړې په نتیجه کې نه دی نیولای، د په خلاف باندې شل کاله جګړه وسو په افغانستان کې، د افغانستان خلکو قرباني ورکړه. همدا اوس هم تاسو ګورئ، تاسو خپل رسنۍ واخلئ، تاسو نور رسنۍ واخلئ، د افغانستان د خلکو کرکه او نفرت د دغه رژیم څخه غفو کوله د زیات. البته ځینې خلک مجبورې لري افغانستان کې کوسیږي، هغوی د طالبانو لپاره مجبور دي د تملق ځینې الفاظ وکاروي. دوی طالبان خیات کی ممکن ډېر بدی زخافی
هم نه ننګل سپ
جمهوریت نظام د خپل ځان د امنیت په خاطر واچي خو حقیقت دغه څه نه دی. افغانستان خلک ویږي چې حقیقت څه دی. حقیقت دا دی چې طالبانی رژیم نامشروع غیر قانوني رژیم دی او مزدور رژیم دی چې په افغانستان باندې د دنیا د دسیسې په نتیجه
کې مننه ننګل سپ په دې پروګرام کې مننه په دې پروګرام کې ډېره هڅه زموږ دا ده چې پر اوسنۍ ستونزو د افغانستان باندې تمرکز وکړو. ستاسو په نظر ننګیال صاحب افغانستان د ګاونډیو هیوادونو پر وړاندې لکه څنګه چې ادعا کیږي چې ګنې ګاونډي هیوادونه په تیره ایران او پاکستان په افغانستان کې خپل د نفوذ کړی لري، افغانستان داسې د نفوذ کړی په ګاونډیو هیوادونو کې لري؟
البته افغانستان نه، خو ګاونډیان په افغانستان کې لري. ټول رژیم د
نه زه برعکس پوښتنه کوم ننګیال صاحب چې مثلا ټي ټي پي مثلا د پاکستانی طالبانو تحریک د پاکستان پر وړاندې د افغانستان د کمزورتیا ټکی دی کې د قوت نه ده د پاکستان پر وړاندې؟
زه فکر کوم ټي ټي پي په افغانستان کې موجودیت نه درلودل. لومړی سر په افغانستان کې دوی موجود نه وو. په افغانستان کې د دوی د جنگیالیو لپاره ځای نه وو او دا یوازې ادعا وه پروپاګاندا د پاکستان د ایس پی آر لخوا نه تر څو دنیا ته تر څو خپلو خلکو ته په افغانستان
دا ادعا اوس ننګیال صاحب د طالبانو د حکومت په موجودیت کې هم کیږي.
زه اوس هم باور لرم ټي ټي پي په افغانستان کې موجودیت نه لري، بلکې د پاکستان خپل پوځ عمل نشته دی. البته طالبانو په شکل کې په افغانستان باندې حاکم دي. ټي ټي پي یو ډرامه ده. دوی غواړي په افغانستان کې د افغانستان مظلوم او بیچاره خلکو د بمبارولو لپاره یو توجیه وګوري او د افغانستان کې خپله مداخله توجیه کړي.
که ستاسو په نظر ټي ټي پي یا پاکستانی طالبان په افغانستان کې نشته، په پاکستان کې شته دوی وسله وال؟
پاکستان کې دا د دوی خپل جوړ شوی ډلې دي. دا د دوی آرامایسته شوی ترګری ډلې تاسو په دغه سیمه کې چې ګوري د دوه سرچینه ورسته کې پاکستان دی، ایسای دی، الته موجود دي. د دې په نامه باندې ممکن د دنیا څخه بیا فند واخلي. دا په لوی کچه د کوم تهدید نه ګڼل کیږي چې فکر کوم چې هغه د پاکستان لپاره سرخوګای جوړ کړي.
مننه منصور صاحب، تاسو په نظر د پاکستانی طالبانو تحریک طالبانو د قوت نه کده په سیمه ای زلوبو کې او کده کمزورتیا؟
موږ فکر کوو چې د افغانستان طالبان د طالبان اسلامي تحریک یا د اسلامي امارت په نوم چې دوی اوس کوم نظام کار کوي، دوی خپل جنجالونه نه هم نشي خلاصېدی. په کور دننه ډېر مسایل ورته پراته دي، بهرني مسایل ورته پراته دي، او هغه امکانات چې هغوی د دغسې پراتیفی او عملیاتي ډلې وساتلی شي یا د هغه وروزلی شي یا د هغوی سره مرسته وکړی شي، نه یوازې په دوی کې بلکې د افغانستان په تیرو نظامونو کې هم دا قوت نه و پرېښودل شوی. د شوروي اتحاد د حملو او مداخلو د وجې ته هم وروسته د مجاهدینو د حکومت راتګ او د هغې پسې بیا د طالبانو بیا د نړیوالو شل کلن حضور، موږ او تاسو وینو چې د سیمې ټول هیوادونه د پاکستان سره د ستراتیژیک پارتنر او د ښه پنډي او جوالي په توګه عمل کوي، او څه استخباراتي لوبې وي که څه اوپراتیفي او عملیاتي لوبې وي که څه د شیطانتونو او تورو معاملو لوبې وي، هغه د پاکستاني استبلیشمنټ د هغوی د پوځ او استخبارات په حضور کې تر ټولو ښې عملي کولی شي، او هغوی ډېره ارزانه کرایي خلک لري. پوځ هم کرایي دی، حکومتونه هم کرایي دي. ګورئ چې کله که یو صدر اعظم یا ولسمشر حرکت وکړي په څه نیرنګونه یې څومره په اسانه چپه کولی شي.
مننه. له دې سیاسي او پوځي او امنیتي مسایلو نه ورهاخوا که اقتصادي مسایلو ته او اقتصادي برخې ته کتنه وکړو، ننګیال صاحب، د سیمې له هیوادونو سره لانجې افغانستان په اقتصادي برخو کې له کومو ننګونو سره مخامخ کولای شي؟
زه فکر کوم افغانستان د پر استراتیژیک اهمیت باید د منځنۍ اسیا هیوادونه ولري. په ایران او پاکستان باندې په اقتصادي اړخ باندې زمونږ اتکا تر ډیره راکم شوې وه. تاسو ولیدل په جمهوری نظام کې هغه وخت کې د پاکستان څو واري حتی د تورخم او بولدک او نورې دروازې بندې کړې، په افغانستان باندې تاثیرات نه ول. افغانستان لاره درلودل، افغانستان بدیلې لارې خلاصې کړې وې، د نورې دنیا سره وصل و، د منځنۍ اسیا د هیوادونو د لارې نه د اروپا پورې. اماغه ستراتیژیک اهمیت دی او د افغانستان د پاره تهدید هم کم دی. افغانستان باید د خپل ملي ګټو په خاطر باندې د پراخ سینې په درلودلو سره د منځنۍ اسیا هیوادونو سره ډیر دوستانه اړیکې وساتي، او دغه لړۍ باید دوامدار پاتې.
او ستاسو په نظر ننګیال صاحب، افغانستان لا هم د جنوبي او منځنۍ اسیا ترمنځ د یو پل حیثیت لري؟
کاملا لري او متاسفانه په دې ورستیو کې یو طرفه قرارداد د طالبانو د رژیم لخوا د پاکستان سره هغه دا چې ګویا د پاکستانی مالونو ته د پاکستان ترانسپورتي دغه ته منځنۍ اسیا ته مستقیمه اجازه ورکړې ده او په بدل کې بیرته افغانستان ته هندوستان ته لار نه ده ورکړل شوې او یو طرفه ګټه اخیستل کیږي. دغه یو ډیر لوی ملي خیانت دی د افغانستان د اوسنی ستراتیژیک موقعیت ته په کتو د افغانستان پخوانی تجارتي اړیکو سوداګریز چکم دغه متحدات مدلودل د پاکستان سره دا دغه سره خلاف کار دی او د پاکستان یو طرفه ګټه اخلي په دې سره کتنه په کار دی که څه هم د طالبانو دا توقع نشي کېدلی خو دا څه چې فعلا روان دي د افغانستان په ګټه نه دي، د افغانستان سره خیانت دی او نو او دا تاریخي مسؤلیت هم دی. تاریخ باید د پاړه باندې پریکړه وکړي چې طالبانو د پاکستان سره څنګه برخورد کوو.
مننه ننګیال صاحب که دا خبرې سره را لنډې کو. یو وروستۍ پوښتنه زه غواړم له دواړو میلمنو نه وکوم چې روسیا او چین او ایران موږ لیدلی دی په وروستیو څو لسیزو کې په سیمه کې په یو نایلان شوي اتحاد کې په ګډه تقریبا عمل کوي د لویدیځې دنیا پر وړاندې. دا امکان چې په راتلونکي کې افغانستان له دې اتحاد سره یو ځای شي څومره دی؟ منصور صاحب لومړی تاسو.
مهربانی. موږ فکر کوو چې افغانستان د هغه جیوپولیټیک او جیوسټراتیژیک موقعیت له نظره یا دې ته په کتو د تیر تاریخ پر اساس زموږ د پخوانیو مشرانو د افکارو په اساس د عدم انسلاک سیاست غوره کړي او غوره کړی چې افغانستان د یو خودمختار خپلواک او ناپیلي هیواد او دولت په توګه وساتلی شو زموږ په دې کې ډیره ګټه وي، ځکه له هغې ورځې چې افغانستان وتړل شو د شوروي اتحاد سره یا وروسته له امریکې سره افغانستان د سیمې او نړۍ د ګڼ شمېر هیوادونو او ډلو ټپلو او استخباراتو د پراخو ګواښونو سره مخ شو او دې هیواد ولس بیا ښه ورځ نه ده لیدلې. د عدم انسلاک یا ناپکتو سیاست تر ټولو غوره هم اقتصادي هم امنیتي او هم ټولنیز او نور ګټې لرلی شي.
ډېره زیاته مننه. او همدا وروستۍ پوښتنه له تاسو نه ننګیال صاحب.
زه فکر کوم د تا د طالبانو د ظرفیت نه پورته خبره ده. طالبان واضح کړنلاره نه لري، طرحه نه لري، د بهرني سیاست حتی موجود نه دی. طالبان د دنیا د کوم هیوادونو سره باید څه وکړي؟ دوی دنیا په ماینس کې د نړیوال ټولنې په ماینس کې خپل باور بایللې دی. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی باید لومړی مستقلانه بهرني سیاست غوره کړي او هغه لپاره ضرور دا ده چې په کور دننه قوي اوسيږي، په کور دننه د یو مشروع حکومت رامنځته
کړي. په کور دننه قوي شي ننګیال صاحب، دا احتمال شته چې دوی د روسیه او چین او ایران په تلواله کې شامل شي؟
دا د ملي مشروعیت په اساس باندې دا غینه وروسته د لپاره یو ملي اجماع په کار ده چې هغه عدد د افغانستان د خلکو فیصله ده. توانایی خوشته طبي خبره ده د افغانستان بهرنی سیاست څه ایجابوي. دا فیصله باید افغانستان خلکو کې چې د پکم بلاک شاملېږي. خو هغه څه چې فعلي وضعیت کې روان دي چې کله دای په کور دننه ضعیف وي، دای که په هر بلاک
ډېره مننه
د حیثیت بنه وي، دای ډېر ضعیف موقف لري.
ډېره زیاته مننه له درنو میلمنو د سیاسي چارو شنونکو او پخواني ډیپلوماټ نجیب ننګیال او د افغانستان د خلکو د سیاسي جرګې له مؤسس صدیق منصور نه. قدر من اوریدونکو، د خبرونه پای ته ورسیده. زه احمد تکل، تر بیا له تاسو سره خدای پامانی کوم.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی. مرگی نه نگاره گم خلق
ڈارے گم خل کو مرگی نہ ڈارے گم خل کو کد وطن بہادروں کے خاور شوم کد وطن بہادروں کے خاور شوم اصلی وطن افغانستان دے اصلی وطن افغانستان دے اس میں نصیب پرد ملکوں کی دل مہینہ یار مہینہ اس میں نصیب پرد ملکوں کی دل مہینہ یار مہینہ اصلی وطن افغانستان دے